درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو لمړی توجه کړئ د دې سات خبرونو ته د اسلامي دولت یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د پاکستان پر شارزده فیر د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست د جمعې په ورځ د کابل په پروان مینه کې د پاکستان پر شارزده فیر عبید الرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي شو خو نظامانی روغ ووت داعش په هغه بیان کې چې تیره شپه دې ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلګرام کې خپور کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی د طالبانو حکومت پاکستان او امریکا دا برید غندلې او طالبانو ویلي چې په دې تړاو یې یو تن نیولی دی د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته لاړ د طالبانو دفاع وزارت وایي دغه پلاوی به د متحده عربي اماراتو له مشرانو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وویني په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون له افغانستان په بهرني سفر ووت او ځینو سرچینو ویلي چې ممکن ښاغلی کرزی لومړی په متحده عربي اماراتو کی تمشي اماراتو ته د چارواکو سفر ځکه مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم هلته ډیر دی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د معلولو کسانو ملاتړ ته به دوام ورکړي دغه سفارت پرون د معلولانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دوی عامه پوهاوی د یو بل درک کول او منل تشویقوي په دوام کې راغلي دوی په کارځایونو ښوونځیو او ټولنو کې د معلولانو د ونډې منندوی دي د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان د وګړو 15% معلول دي چې شمیرې څه باندې 4 میلیونو ته رسیږي د ننګرهار لپاره د طالبانو چارواکي وایي پرون په جلال آباد کې یوې 14 لږ تر لږه 6 کسان ټپیان کړل د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویندوی قاری عبدالبصیر زابولی پرون رسنیو ته وویل 14 په لومړی حوزه کې د یو دکان مخې ته شوې ده دا لا څرګندنه ده چې د 14 هدف څوک د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې پرون شنبه د پولیسو پر یو موټر په برید کې 3 پولیس وشل شوې دي د پولیسو یو ځای چارواکي محمد علي ګنداپور ریوټرز خبري اژانس ته ویلي پر پولیسو تیر ماښام برید په داسې حال کې وشو چې هغوی ګزمه کوله د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د دې برید مسؤلیت منلی دی د ډلې په ورستیو کې اوربان پایته رسیدل اعلان کړ او خپل وسلوالو ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد عملیاتو د پیلولو امر وکړ ایران د هغې غزمې فعالیت ودراوه چې شزه حجاب ته اړیستلې دا په ایران کې له ورستیو اعتراضونو ورسته د ایران د حکومت له لوري له خپلو جبري مقرراتو څخه یو ګام شاتګ بلل شوی دی د ایران لوی څارنوال محمد جعفر منتظری پرون په یو خبري غونډه کې وویل د ارشاد فعالیت له قضایه قوی سره تړاو نه لري او په کوم ځای کې چې تاسیس شوی له هغه قضایه فعالیت درول شوی دی د پنځشنبه په ورځ ویلي چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د ایران پارلمان او د فرهنګي انقلاب عالی شورا په ټولنه کې د حجاب په شمول د خلکو د اعمالو په اړه خپل نظر اعلان کاندي د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې اوس ته نړۍ په سلو کې نیوي وګړي د کورونا په وړاندې تر ډیره مقاومت لري خو خبرداري ورکوي چې لا هم د دې وایرس له کبله په نړۍ کې د یو نوي سرخوږي د پیدا کېدو امکان شته د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس تیدروس ادهانوم ویلي چې خلکو د واکسینونو او یا د کورونا د تیرولو له کبله د دې وبا په وړاندې مقاومت ترلاسه کړی دی د سب شب یو شمیرو پر اساس تر اوسه پوری په نړۍ کې 6 میلیونه او 6 لک تنه له کورونا مړه شوې دي خو د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا له کبله د مړو شویو کسانو حقیقي شمیر تر دې خورا ډیر دی او د فوتبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو پرون شنبه د امریکا او هالند او همدارس د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ پیل شو په دې سیالیو کې هالند د یو پوړاندې امریکا ته درې او ارجنټاین استرالیا ته د یو پوړاندې دوه ګولونه ورکړل. په دې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال نړیوال جام ووګټي، خو د ارجنټاین او هالند لوبډلې بل پړاو ته بریالي شوې. ټاکل شوې ده چې نن فرانسې له پولند سره او سینیګال له انګلستان سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې د اقتصادي ریکود لکبل خوړو ته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې دي. دا اداره وايي سوړ ژمی را روان دی او زیانګالي کورنۍ ورته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دې پروګرام یو چارواکي ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د وخت په تیریدو د زیانګالو کورنیو شمیر په زیاتېدو دی. تفصیل په دې راپور کې
دا خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه اقتصادي رکود چې اونده علاتی د تیرو کلونو سخت وچکالی، تیرې جګړې او نور ستونزې دي، ممکن پر روان ژمي کې د بیوزلو کسانو ستونزه څو برابره زیاته کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او ځینو ولایتونو کې تر وخت مخکې د هوا سړېدل د دغې کورنیو وضعیت نور هم خراب کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو افسر فیلیپ کروفو ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
The situation is devastating right across the country.
دا مهال پټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافی خواړه نه لري. ځانګړي کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړي نهلي او لږ ترمنځ یوازنی پاتې دیوال دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچاوي په 2023 کې به افغانستان یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت او لوی بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشري مرستو ته اړوي. هلته چې په 2023 کال کې دا شمیر یوازې 13 میلیونه و. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له نهیلۍ سره یو ځای پالوګه او بیوسۍ کې شپې ورځې تیروي. دوی له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت لري چې د دوی په نامه افغانستان ته راغلي بشري مرستې په منصفانه ډول اړو کسانو ته نه رسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د امرستو پر برابر مې ورور یو خبره درته کوله چې د امرستو چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته نه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته موږ په منطقه کې د دلارام د کلاګي په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړي ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل سوي دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عجلانه نه دی او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
ګل محمد سنگن ولسوالۍ څخه سرسره په تماس کړل. ما دا پیغام یې په لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګن ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي، د سرمکلا کې کوم مامورین چې نمانو شته کوي هغه زه والا ورسره ګرځان او خپل کلیوالو ورونه و شناخته خېلو دا ماړه و په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نه شته کېږي. کوم مسکین ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه شته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یاجې دغه مرسته بنده کړي او یاجې دغه مسکینان نه شته کړي. وروره پاوزه والا جنه نه شته کړي یار مسجد ته جوار سي وسلام.
خو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی تر ډیره هڅه کوي چې خپلې مرستې تر اړو کسانو پورې په منصفانه ډول ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر څنګ ځینې نورې نړیوالې ادارې او غیر دولتي سازمانونه هم اړو کسانو ته د بشري او نورو مرستو پر سوالو کې اونده رول لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ازادۍ او امریکا شغ رادیوګانو د خبرونو پر بندیدو غبرګون ښودلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ازادۍ رادیو د نشریاتو د بندولو دلیل د خبریالۍ د اصولو نه رعایتول یاد کړي، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه او ځینې امریکایي چارواکي د طالبانو دا کړنه یوه ظالمانه پرېکړه بولي او وایي په دې سره خلق له اطلاعاتو لري ساتل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ازادي راډیو او امریکا غک په نشراتو د طالبانو لخوا بندیز دا وخوده چې دوی به خپل ظالمانه پریکړو ته دوام ورکوي. د دې وزارت بیان نت پریس په خپل ټویټر باندې لیکلی چې امریکا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو په پراخه کچه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم د طالبانو دغه اقدام غندلی دی. نوموړي د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې افغانان حق لري چې خبرونو او راپورونو ته پرته له کوم توپیري چلند لاسرسی ولري. په ورته وخت کې د بیپولې خبریالانو ټولنه یا آر اس اف د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د رسنیو ځپل او دغه شان د خبریالانو خپل سرې نیول دي ودروي. د بیپولې خبریالانو په یوې اعلامیه کې چې دغه بنسټ په رسمي ویبسایټ کې خپره شوې راغلي، د طالبانو سخت اقدامات د دې لابل شوي چې ځینې رسنۍ خود سانسوري او یا هم د خپلو فعالیتونو بندولو ته مجبوره شي. د دې ټولنې په خبره هغه رسنۍ چې د افغانستان نه بهر د افغانستان لپاره نشرات کوي په اوسنیو شرایطو کې موجودیت ډیر مهم دی. په همدې حال کې د پښواک خبری اژانس مشر دانش کړوخیل د ازادي راډیو او امریکا غک په وړاندې د طالبانو دغه کړنه د بیان ازادي ته د دوی نشمنتیا ښیي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
موږ باید خلکو ته فرصتونه ورکړو ترڅو دوی هر ډول معلومات ترلاسه کړي. دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي، ځکه چې اوسنۍ نړۍ کې هغه اطلاعات چې سانسور شوي وي، فلټر شوي وي او هغه د یو لوري خلکو ته وړاندې کیږي، خلک هغه باندې باور نه کوي او د دغه بې باورۍ له امله خلک په نظام باندې په حاکمه اداره باندې بې باور کیږي.
په افغانستان کې د آزاد ژورنالیستانو ټولنې هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ازادي او امریکا غک رادیوګانو په افغانستان کې ځانګړي مینوال درلودل او د نشراتو له بندولو سره یې خلک له تعلیمي خبرونو او پټولو کې اطلاعاتو ته لاسرسی سختیږي چې دغه چاره له افغانستان نه نړۍ ته د بیان ازادي یو بد انځور وړاندې کوي. د طالبانو له لوري د ازادي او امریکا غک رادیوګانو د نشراتو بندولو ته ورس تر بلې خبرګونونه په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغانستان په ډیر لسو ولایتونو کې د ازادي اروپا ازادي رادیو نشرات بند کړ. د دې وزارت د نشراتو د څار برخې رئیس عبدالحق حماد د ازادي رادیو د نشراتو د بندولو لامل د پوینا د بی پریتوب او د خبريالي اصولو نمراتول خودلی و. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو اجرایوي مسول او رئیس جيمي فلای بیا وایي چې ازادي په افغانستان کې لسګونه میلیون افغانانو ته د شارک حیثیت لري او د طالبانو دغه پریکړه به دوی ډیر خفه کړي. خغلی جيمي فلای ویلي چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خپل ایډیټوريال اصول د طالبانو په خوخه بدل نه کړي او زموږ د تجربو لمخې زموږ اوریدونکو به هڅه وکړي چې موږ پیدا کړي او هیڅوک د حقیقت ویلو مخه نشینی ولای.
د رسنیو د ملاتړ غنو بنسټونو د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر اف ام او ای ام سپو د ازادي او امریکا شخصنا رادیو د خبرونو پر بندولو انتقادونه کړي دي. زموږ همکار د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه لغړي ضیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو دا اقدام څه پیغام لري.
طالبانو په کورنیو رسنیو باندې خپل ولکه یقیني کړله، یعنی د هغوی په پالیسۍ باندې او د هغو په ایډیټوریال باندې، د هغو په خپرونو او هغه څه چې غواړي نشرې کاندي. نو له همدې امله دم سره غواړي چې په یو ډول نه یو ډول د بهرنیو او نړیوالو رسنیو هغه پالیسي او کړنلار او نشرات هم تر اغېز لاندې راولي، ځکه دوی د ازادۍ راډیو انتخاب کړل چې د افغانستان په ګڼو ولایتو کې همداراز امریکا غږ چې په ګڼو ولایتو کې په اف ام راډیو سپو باندې نشرات کوي. نو دوی تر فشار لاندې راوستله تر څو یو ډول نه یو ډول دغه دواړه رسنۍ ورسره تفاهم ته ورسیږي او یو څه د طالبانو سیاست او پالیسی مراعات کاندي.
پر رسنوی دغه ډول فشارونه به د اطلاعاتو ترلاسه کولو چاره اسانه کړي که سخته، که فکر کوي چې د دې کار مخنیوی ناممکن دی؟
طالبانو سیاست هم دغه د سری معلوماتو ترلاسرسی محدود کاندي، یعنی آزاد او مستقل لو معلوماتو ته، غیر حکومتی معلوماتو ته لاسرسی د رسنو محدود کاندي، تر څو رسنۍ ونه سي کولی په آزاد ډول هر ډول اطلاعات خلکو ته ضرورت لري لاسرسی ورته پیدا کاندي. نو په همدغه خاطر په رسنیو باندې محدودیتونه وضع کیږي. زه فکر کوم چې دغه چاره سي